سلام نو نیکی هلی لغرمی مخی لس بجی شوی زه صفی و لس تانک زیم دغه پروگرام ده امان امیرزی پا تخنیکی همکاره ای تاسو تا ورانده کم او ری چه ده افغانستان لپاره ده روسیه زنگره استازه زمیر کابلوف وی روسیه پلان نلری چه لچین و پاکستان سره پگره ده افغان حکومت و وصله بول طالبانو ده سولی ده خبرو منزگری توب وکری ده همه وره چه پا پکتیا ولایت که ده ولایتی شورا استازی و قومی مشران لولس مشر اشرف غنی گیله کوی چه ده ولایتی لپاما غرزواله نور مهم مطالب هم لرو خو ترارت مخ که خبرونه حدیث پردیس او روی
السلام علیکم ستړي مشهید خبرونو سرټکی د ننګرهار سیمیز چارواکی وی د هوان مرمۍ د لګیدو په پیخه کې د خزو او ماشومانو په ګډون ډیر لس ملکیان ټپیان شوی دي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی په تیرو نهو میاشتو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د یاقیانو تر څلور سو ډیر قمندانان افغان پولیسو وژلې دي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وی د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د سولې لپاره د دوو بیلو دولتونو جوړیدل ضروري دي دا هم بشپړ خبرونه د ننګرهار سیمیز چارواکی وی د هوان مرمۍ د لګیدو په پیخه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون ډیر لس ملکیان ټپیان شوي دي د ننګرهار د والي وینا تاوله خوګیانی نه ازادي راډیو ته وویل چې دا پیخه تیره ورځ ناوخته د بټیکوټ ولسوالۍ اړوند د تورغر په سیمه کې شوې ده ښاغلی خوګیانی زیاتوي د هوان مرمۍ د وسلوالو طالبانو لورې په امنیتي پوستې توغول شوې چې د پوستې پر ځای د کوچیانو د استوګنې په سیمه لګېدلې ده
توغندای پښتو ترځای د کوچانو یو سیمه ده تور غر سیمه کې هلته لګېدلې چې له امله یې ډېر لسنه پکې دوه مېرمنې او پنځه ماشومان دي دا تکن شوي دي
تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي له دې وړاندې هم په یو شمېر ولایتونو کې د هوان مرمۍ د لګېدو په پیښو کې یو شمېر ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی په تیرو نهو میاشتو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د یاغیانو تر څلور سو ډیر قمندانان افغان پولیسو وژلې دي د کورنیو چارو د وزارت وین صدیق صدیقی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چارسدبستان دفاعی بودن که توسط خطاب خاص پلیس ملی افغانستان در نقاط مختلف کشور اینا از بین برده شده بود اینا افراد هستند که مربوط گروه های طالبا در رده های مختلف در رده های تر گروپ ها و کسایی که جنگای طالبا را در کندوز، بغلان، اروزگان، فرار، ننگرهار و ساعت دیگه که طالبا فعالیت دارن اینا در جنگ دخیل بودن
صدیقی زیاد تکرار چه پدغ وجل شو کسانو که بحرانین هم شامل دی ده صدیقی پوینا ده پولیس و لوری ده طالبانو تر طولو دیر قمندانان پا کندوز ولایت که وجل شوی دی د ملي اردو مسولین د لخکرګه قندهار د لوی لارې د پرانستلو خبر ورکوي په هلمند کې د 215 میوند قلوردو د اماړیکو مسول توران احمد شکیل تسل ازادي راډیو ته ویل د شندک د مانداړ وند لوی پل تیر شپه و بجې رغولې دی او نن تر غرمې مخکې بعد ترافیکو ته اجازه ورکړي چې قندهار او نور ولایتونو ته تګ را تګ وکړي تسل ویل د لارې په اوږدو کې عملیات هم کړي دي او د وسلوالو هغه مرکزونه او قرارګاوي لمنځه وړي چې د لارې د تهدید لپاره یې جوړې کړې وي
د افغانستان مکانی و هوایي قوا وتوانېدل چې دغه د دوه ورځو عملیاتو په لړ کې تیره شپه د اوو بجو په شاوخوا کې د شینډک مانده دغه کوم پلچک چې الوزولی سو دغه لاره پرانیستل سوه کومه خاصه ستونزه نه وه د شپې شاوخوا اوو بجې وې چې د شینډک مانده لاره پلچک چې کوم بم الوزولی و پرانیستل سوه
او روسي کورنۍ خبر په پکتیکا کې د پلسکونو نجونې نن له 12 ټولګي څخه فارغېږي پکتیکا له هغو ولایتونو څخه یو دی چې ډېرې لږې نجونې پکې تعلیم کوي د پکتیکا والي الیاس وحدت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د پکتیکا په تاریخ کې باندې نن د لومړي ځل لپاره د 12 ټولګیو نجونې فارغې شي د څلورو ښوونځیو نه فارغېږي شمېر شاوخوا 50 دی
په ټول افغانستان کې د اوس لپاره شاوخوا 3 میلیونه نجونې په 10,000 ښوونځیو کې په زده کړو بوختې دي او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د سولې لپاره د دوو بیلو دولتونو جوړیدل ضروري دي جان کیری په دې اړه په واشنگټن کې وویل
The two-state solution is the only way to achieve.
They way the dua davlatun ramen sakidal yawazini halar da chide Israeliano Palestinianu termen sadlana sola tinga kri. Da yawazini lar da chide Israel ratun ki di we Yahudi aw Democrat davlat patuga tasminawi che pasula amniyat ki la gawandi usra juan wakri. Aw da yawazini lar da chide Palestinianu ratlun kai azadi aw du dui kiramat tasminawi. Da pasima ki da America da gato ham muhima wasila da. جان کیری دا خبره پرون په داسې وخت کې وکړه چې د ولسمشر اوباما د ادارې او د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د حکومت ترمنځ اړیکې ترینګلې شوې دي. د دغه دواړو لوري واړی کې وروسته تر هغې ترینګلې شوې چې تېره اونۍ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې امریکا د اسرائیل د حکومت په مخالفت ممتنې رایه وکاروله. امنیت شورا د نتنیاهو د حکومت لوري په ختیځ بیت المقدس او لویدیځه غاړه کې د یهودیانو د میشت ځایونو جوړېدل وغندل. روسیه خبرداري ورکړ ک امریکا پر دغه هواد نوې اقتصادي بندیزونه ولګوي انتقام به واخلي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې د چهارشنبه په ورځ ویل ک چیرته واشنگتن د دښمنۍ نوې ګامونه واخیستل نو ځواب به ترلاسه کړي. د امریکا جمهوری غوښتونکي سناتور لینسی ګراهم ویلي دي د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د سایبر بریدونو له امله به پر روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سخت بندیزونه ولګول شي. شک کېږي چې روسیې د نومبر په میاشت کې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې انټرنیټي بریدونه کړي دي. په فارس خلیج سیمه کې د ایران تر ټولو نږدې ملګری هیواد عمان ویلي کېدی شي د سعودي په مشرۍ د تروریزم پر ضد په ائتلاف کې برخه واخلي. عربي رسنیو رپورټ ورکړی چې د عمان دفاع وزیر پرون په یوه لیک کې خپل سعودي سیال شهزاده محمد بن سلمان ته دا خبره کړې ده. ویل کېږي چې په راتلونکو اونیو کې به د عربستان دفاع وزیر محمد بن سلمان آل سعود عمان ته سفر وکړي. د عمان او عربستان اړیکې د دې لپاره تیر وخت خرابې وې چې دا هیواد د عربستان له سیال ایران سره نږدې اړیکې لري. او وروستی خبر د چین په لری پراته حوزه شینجیانګ کې څلورو کسانو د یو موټر په واسطه په یوې دولتي ودانۍ ورننوتې او هلته یې د یو بم په ایښودلو سره یو تن وژلی دی. په چاودنه کې درې کسان ټپیان شوي هم دي. دا پیښه د شینجیانګ په کارابلاکس سیمه کې شوې او د سیمه ییزو مسؤولو ادارو د ویبپاڼې په اساس حمله کوونکو د کمونیست ګوند د دفتر ودانۍ هدف ګرځولې ده. پولیسو په ځوابي ډزو کې حمله کوونکي وژلي دي. شینجیانګ چې له منځنۍ آسیا هیوادونو سره ګډه پوله لري په دې وروستیو کې د سختو ناامنیو شاهد پاتې شوی او سلګونه کسان پکې د غور مسلمانانو او چینایي هان قبیلې ترمنځ د شخړو په خاطر وژل شوي دي. چینایي چارواکو د دغه شخړو په خاطر یغور مسلمانان ګرم بللي دي. د افغانستان سیمې او نړۍ لنډ دا مهم خبرونه هم دومره ول ملتیا مو مننه کوم.
هلی سپردی سوچی خبرونه ویل دا خبرونه پا ازادی را دو تکه ارگوی پانه کتلشه. ورانده پا پروگرام که آوری چه روسیه رد کرد چه دا افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو منځګړیتوب کوي، خو افغان حکومت د مسکو د غونډې د بحث وړ موضوعګانو په اړه پلټنه کوي.
ما از مجادی دیپلماتیک خیش برای دریافت معلومات بیشتر در خصوص ماهیت و محتوای این نشست کار میکنیم.
د پکتیا ولایت شورا او قومي مشران له ولسمشر ګیله لري چې ولې دا ولایت د دوی په خبره لیادې ستلیده.
ولسمشر ډاکټر صاحب اشرف غنی د پکتیا ولسونو سره کومې ژمنې کړې وې هغه تر اوسه پورې لاس پیسه ده هم نه دی عملي کړې.
حقیقت څه دی؟ پروګرام هم لرو. د ولسمشر له ویاند محمد هارون چخنسوري سره غږېدل یو.
قضایي چې سوي دي په دې تیرو کې ټول د قانوني پایګړ لاندې دي. ایڅوک په افغانستان کې تر قانون لږ نه دی، لور نه دی، پر ټول قانون تطبیق کیږي.
رازو لومړی مطلب ته د روسیې حکومت وایي دغه هیواد له چین او پاکستان سره داسې پلان نه لري چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې د خبرو منځګړیتوب وکړي. د افغانستان لپاره د روسیې استازی وایي د ماسکاو، پیکینګ او اسلام آباد درې اړخیزه غونډه د دې لپاره جوړه شوه چې د سیمې په همکارۍ د افغانستان وضعیت ښه شي. په ماسکاو کې د سې شنبې د ورځې پر درې اړخیزه غونډه افغان حکومت سخت عکس العمل ښکاره کړ. دې غونډې ته د افغانستان استازی نه و بلل شوی. احمد شیبر او نور جزئیات.
د افغانستان لپاره د روسیې استازی وایي چې نه چا له روسیې غوښتي دي چې د افغانستان د سولې په خبرو کې منځګړیتوب وکړي او نه هم ماسکو له چین او پاکستان سره دا پلان لري چې داسې څه وکړي. زمیر کابلوف زیاته کړه چې د روسي چین او پاکستان استازو د سیشن بي پروس په ماسکو کې پر دې ټینګار وکړ چې د افغانستان د مسلې لپاره په سیمه ییزه کچه پراخیا چې په کار دي تر څو له کابل سره په ګډه داسې هدفونه وټاکل شي چې نتیجه ورکړي. کابلوف بیا وویل په اوسنیو جنګي حالاتو کې د سولې خبرو نتیجه نه ده ورکړې. د روسي ځانګړي استازي زیاته کړه چې په ماسکو کې درې اړخیزه غونډه په حقیقت کې د سیمې په کچه د ګډو هڅو رامنځته کول دي. د کابلوف په وینا په راتلونکي کې به دغه ډول غونډو ته د افغانستان او د سیمې د هغو هیوادو استازي هم راوبلل شي چې د افغانستان د لانجې له حل سره دلچسپي لري. د روسي استازي انټرفاکس خبري اژانس سره خبر هم وکړه چې دغه ډول غونډې به عملي او مثبتې نتیجې ورکړي. په ماسکو کې د سیشن بي د ورځې پر درې اړخیزه غونډه د افغانستان حکومت او امنیت شورا په ځانګړي ډول هغه وخت سخت انتقاد وکړ چې په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د طالبانو د ځینو مشرانو د نومونو د لرې کېدو مسله یاده شوه. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی وویل
ما از مجازی دیپلماتیک خیش برای دریافت معلومات بیشتر
موږ له خپلو ډیپلوماتیکو سرچینو د دغې غونډې د څرنګوالي او محتوا په اړه د نورو معلوماتو د ترلاسه کولو هڅې کوو. هیڅ سرچینه د افغانستان له حکومت پرته دا صلاحیت نه لري چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا له لیست څخه د افغانستان د خلکو نوم لري کړي. د طالبانو په برخه کې هم مسله همداسې ده. د افغانستان ولسی جرګې هم د ماسکو د غونډې په اړه خبرګون ښکاره کړ. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د چهارشنبه په ورځ د جرګې عمومي غونډې ته وویل چې د روسي چین او پاکستان د استازو غونډه په ښکاره د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ده. خو د افغانستان لپاره د روسي ځانګړی استازي زمیر کابلوف وایي نه پوهیږي چې ولې دا ځل دې غونډې ته توجه زیاته شوه، کنه ورته درې اړخیزې غونډې دوه ځله مخکې هم روان کال جوړې شوې وې.
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان د ازادي راډیو خبرونه په موبایل ټلیفونونو کې اوریدای شي. که د افغان بي سي شرکت مشتریان یاست، اته سو اته نوي شمیره ډایل کړئ. خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ.
ازادي رادیو ته غوږیسته. ملي اردو مسولین وایي د لښکرګاه کندهار لویه لارې پرانیستي. په هلمند کې د 215 میوند قولي اردو د عامه اړیکو مسول تورن احمد شکیل تسل ازادي رادیو ته ویل د شندک مانده د مانده اړوند لوی پل سیمه تیر شپه وو بجې، البته په دغه سیمه کې دغه پل رغولی او نن تر غرمې مخکې به ټرافیکو ته اجازه ورکوي چې کندهار او نورو ولایتونو ته تګ راتګ وکړي. تسل ویل د لارې په اوږدو کې عملیات هم کړي او وسلوالو هغه مرکزونه او قرارګاوي له منځه وړي چې د لارې د تهدید لپاره جوړې کړي وي.
د افغانستان مکانی او هوایي قوا وتوانېدل چې دغه د دوه ورځو عملیاتو په لړ کې تیره شپه د اوو بجو په شاوخوا کې د شینډک مانده دغه کوم پلچک چې الوزولی سو دغه لاره پرانیستل سوه. کومه خاصه ستونزه نه وه. د شپې شاوخوا اوو بجې وې چې د شینډک مانده لاره پلچک چې کوم بم الوزولی و پرانیستل سوه.
ویل کېږي دغه لاره له تیرو درې ورځو راهیسې د ټرافیکو په مخ تړلې وه او ګڼ شمېر خلک یې له ستونزو سره مخ کړي وو. طالبانو د 601 نمبر دغه سړک شپږ لویه واړه پلچکونه په ماینونو الوزولي او هغه موټرونه یې هم د ډزو په واسطه تهدید کول چې د لښکرګاه څخه کندهار ته مسافر وړل. وسله والو طالبانو لا تر اوسه د لارې د بېرته خلاصېدو او دوی ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. مننه چې ازادي رادیو ته غوږیست. د پکتیا ولایتي شورا وکیلان، قومي مخاور، مدني فعالان او د انتخاباتي منډو ترړو پر مهال د افغان ولسمشر اشرف غنی د ټیم غړي وایي مرکزی حکومت او پخپله ولسمشر ورسره کړې ژمنې هېرې کړې دي. دوی شکایت کوي چې په دغه ولایت کې هیڅ کومه پروژه او یا بله ژمنه چې شوې وه تر اوسه نه ده عملي شوې. د افغان ولسمشر په استازیتوب تر اوسه چا په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. په دې اړه داود تپان ته غوږدو.
دا پکتیا یو شمیر وسیدونکو مخبر ولایتي شورا وکیلان او د افغان ولسمشر اشرف غنی د انتخاباتي دورې کمپاینران شکایت کوي چې مرکزی حکومت له دوی سره کړې ژمنې نه دی عملي کړې او خواب دي دي. د انتخاباتو پر مهال د ولسمشر اشرف غنی د کمپاینی دفتر مرستیال قومي مشر جنت خان منګل وایي افغان ولسمشر له دوی سره غډول چې ژمنې کړې د پکتیا لپاره کار نه دی کړی.
ژمنې چې د کمپاین په وخت کې د افغانستان منتخب ولسمشر مشر ډاکټر سید اشرف غنی د پکتیاوالو سره کړی وی بدبخت نه باید وایم تر اوسه پورې لکه څنګه چې لیدل کیږي سر ته نه دی رسیدلی
یوازې قومي مخبر او د کمپاینونو د محل مطرح څیرې نه دي چې د افغان ولسمشر اشرف غنی د حکومت څخه نارضایت څرګندوي دا د ولایت د ولایتي شورا رئیس ډاکټر علمیر بارمزوی وویل
ولسمشر ډاکټر صاحب اشرف غنی د پکتیا ولسونو سره کومې ژمنې کړې وې هغه تر اوسه پورې لس فیصده هم نه دي عملي کړي هغه انتقالي بار کړه د ګردیز د ښار پرخواله ورکول دي همداسې نورې لوی پروژې دي چې د مچلغو بند د ځینې ولسوالیو په اساسي ډول پخه سړکونه دي خو مونږ ته ولسمشر دا ډاډ راکړی و چې انشاءالله تاسو ته به خپل حقوق رسیږي تر اوسه پورې هغه کړې ژمنې سر ته ونه رسولې
دا د په خبره په پکتیا خوست پکتیکا او لوګر کې دوی د افغان متحدو قومونو جرګې له لورې ټول لګښتونه په دې خاطر ورکړي وو چې د دې ولایتونو د حقونو لپاره به راتلونکی نظام ولس ته کار وکړي خو اوس یې دغه ولایتونه په مرکزي حکومت کې هېڅ برخه او په ټولو ولایتونو کې یوه لویه پلي کېدونکې پروژه نه لري دا پکتیا ولایتي شورا منشي حفیظ الله مبارز چې د انتخاباتو پر مهال د ولسمشر اشرف غنی تحول او دوام ډلې مخکښ کمپاینر و وایي مرکزي حکومت د دې ولایت ستونزو حل ته پام نه دی کړی او خلک له دوی څخه خوابدي دي
بدبختانه هغه څه چې د پکتیاوالو تمه وه یا هغه څه چې د ولسونو تمه وه ولسمشر موږ ته په هغې سترګې ونه کتل یعنی موږ هم دا سترګې نه لرو چاته چې موږ چاته وایو چې موږ ولسمشر ته کمپین کړی یعنی د دې نوم نه پښیمانه یو ولسمشر ته مونږ په کوم دلیل یعنی په کومه وجه رایه واچوله یوازې دی چې مشکل حل شي خلاص شي کم شي ورځ په ورځ پکتیا کې مشکل زیاتیږي
د پکتیا اکثریت اوسیدونکي د اشرف غنی ادارې نه د خوابتګۍ نظر ورکوي او وایي چې که په نږدې راتلونکي کې د دوی په غوښتنه لویې پروژې پلې نه شي او ستونزې یې جدي ونه ګڼل شي ښایي خلک په پراخو ولسي مظاهرو لاس پورې کړي یو ځل بیا قومي مشر جنت خان منګل
پکتیا ټول ولس او قومونه چې په ژمنو نه یې وفا نه ده شوې د موږ نه غوښتنه کوي او زما په نظر ټول قومونه او ولسونه د اشرف غنی د دولت څخه اوس ناراضه بري څوک چې ناراضه شي مقابله جبهه نه سي کېدای شي په راتلونکي کې د پکتیا ولسونه د خپلو مدني حرکتونو ته دوام ورکړي
خلک دا شکایتونه په داسې مهال کوي چې له تیرو دوه کلونو په ټوله پکتیا کې یوه داسې پروژه نه ده پلې شوې چې خلک یې د ځان بساینې په خاطر ښه ګام وګڼي او په خبره چې له دوی سره د بندونو جوړېدو د مرکز ګردیز پراختیا تجارتي ساحو ځمکو ویش او نورو لویو پروژو په لیکېدو ژمنې شوې وې چې تر دې مهاله یوه هم نه ده پوره شوې داود تپان ازادي راډیو پکتیا
بس مو خبریال داود تپان ویل چې هڅه یې وکړه په پکتیا او یام په کابل کې د خلکو د دغو شکایتونو په اړه د چارواکو نظر واخلي خو چا ځواب نه دی ورکړی اوس هم ورځو په د پکتیکا راپور ته په پکتیکا کې د نجیب الله الوخیل په غږ یو راپور خبرو چې هلته د یوې نوې ودانۍ د افتتاح په اړه ده
د کلیو د بیا رغونې او پراختیا ریاست د نوي ودانۍ د پرانیست په مراسمو کې د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت ویل چې یاد ودانۍ د کلو پراختیا وزارت له پرمختیاي بودیجې څخه د 14 میلیون افغانۍ په لګښت په اصلي ډول او د انجینرۍ په معیارونو برابر جوړه شوې ده الیاس وحدت د یاد ودانۍ د ودانۍ شرکت معیاري کار وستایو او تر څنګ د نورو ساختماني شرکتونو وغوښتل چې د بیا رغونې هره پروژه د ملي احساس ته مخې په دې معیار او نمونې عملي کړي
د کلو پراختیار ریاست په پکتیکا ولایت کې د فعالو ریاستونو په سر کې زه دوه وارې دې ودانۍ ته راغلم دلی دو دی پاره ما قراردادي پیدا نه کړو چې قراردادي څوک وو نن مې د انجینر صاحب ولیدو چې خبرې کولې چې دی نظارت مسؤول وو په پکتیکا ولایت کې نه نږدې څومره ګاونډي ولایتونه چې دي په دې ډول عصري په معیار برابر ودانۍ نه ده جوړه کړې یوه شرکت هم نه ده جوړه کړې
په همدې حال کې د پکتیکا ولایت د کلو د بیا رغونې او پراختیا ریاست رئیس نجیب الله جاهد وایي چې د یاد ادارې فنی او مسلکي پرسونل د دې ودانۍ له ودانیزو چارو په پرلپسې توګه څارنه کړې ده نوموړي وویل ولس ته رښتینی خدمت له مهمو هدفونو دي او له همدې کبله د خلکو ښه همکاري د دې سبب شوې ده چې د پکتیکا په ډېری ولسوالیو او کلیو کې د دوی پروژې له هر ډول ستونزو پرتا تر سرکیگی او دیو شمیری عملا کارون روان دی.
هر هر خبم کوشش دایی چی دی کلیو بیار روانی و پرختیار یاسد یو نمونای داره بود. اغا ارمان و هدف مچلارو چی دی خلق و لسونو تم کار کردی نن الحمدلله مش دی پکتیکا پا اکثریت برخون کی
دی آدوانی ورده در روانی اونه پسر که در پکتیکا پا بک خیلو که هم در هاشمیه پا نوم دی او خوانزی در پاره در ودانه در جولولو کارونه در سوال لسمینون افغانه پا لگخت پیل شوی ول چه ودانه زی چاری بایه در شپا گمیاشت پا موده که سر تا ورسیگی
آزادی رادیو تا په دیش میر خپل پیغامونه را ولېږي 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینزه.
من نتی آزادی رادیو تخوگی است. اوس هم ورزو نریوالو مدبادت تا چه صالح محمد صالح محمد طالب لستی.
ډیجیټل ژورنال آنلاین خبرونې په کابل کې د ولسی جرګې پر یوه غړي د پرونی بمی حملې په باب لیکنه خپره کړې چې په نتیجه کې فکوري بهشتي له دریو نورو کسانو سره ټپي سو. د دې کاناډایي خپرونې په حواله دغه پیښه چې د سړک غاړې ماین چاودنه وه د چهارشنبې په ورځ د کابل د شپږمې امنیتي حوزې په قلعه ناظر سیمه کې وسوه. د کابل امنی قمندان ویلي چې ماین تر یوه پلچک لاندې ځای پر ځای سوی و او هغه وخت وچاودېد چې د ښاغلي بهشتي موټر له سیمې تېرېده. ډیجیټل ژورنال خبرونې دا چاودنه د ولسی جرګې پراستازو د وروستیو حملو د لړۍ تازه پیښه بللې ده. په ولسی جرګه کې د بامیان د خلکو پراستازي فکوري بهشتي د حملې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو په دې چاودنه کې د هغه موټر زیانمن شوی دی. د ولسی جرګې رئیس ویلي چې په دې چاودنه کې د ښاغلي بهشتي یو خپل وژل شوی دی. خبرونې لیکلي دا حمله په داسې حال کې شوی چې وسلوالو طالبانو د ژمي له راتلو سره سره په ټول افغانستان کې خپلې حملې زیاتې کړي، حال دا چې پخوا به په دې موسم کې د جنګ شدت کمېده. ډیجیټل ژورنال لیکلي چې د سختریز ډلې په وروستیو کې پر وکیلانو هم خپلې حملې زیاتې کړي دي. خبرونې د تیر اونۍ حملې ته اشاره کړې چې په کابل کې د هلمند د وکیل معلم میرولی پر کور وسوه، لس ساعته یې دوام وکړ او په نتیجه کې اته کسان ووژل سول. خبرونه لیکي که څه هم په هغه حمله کې معلم میرولی ټپي سوی، خو په وژل سوو کې د هغه دوه لمسیان او ساتونکي هم شامل دي. بریتانوی ورسپانی ډیلی میل په خپل پرونی غنی کې په افغانستان کې د یوې دیش کلنې شزه پر برخلیک لیکنه خبره کړې چې ګواکې له حجاب پرته له کوره د وتو له کبله وژل سوې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي راپورونه وایي د وسلوالو کسانو یوې ډلې له یوې شزه په دې تور سر پرې کړې چې له میړه پرته ښار ته وتلې وه. ورسپانی لیکلي چې پیښه د سرپل ولایت په لرې پراته کلي لاتی کې سوې چې د طالبانو په کنټرول کې دی. د سرپل د ښځو چارو رئیسې نسیمی ارزو ویلي چې دغه ښځه ساکینه نومېده. ورسپانې د والي د ویان ذبیح الله امانی وینا راخیستې چې ویلي دي دغه ښځه 30 کلنه وه او وسلوالو په دې خاطر ورڅخه سر پرې کړې چې له میړه پرته د باندې وتلې وه. ورسپانې لیکي چې د هغې میړه په ایران کې دی او دا د سودا لپاره له کوره د باندې وتلې وه. د لیکنې په حواله وسلوالو طالبانو ویلي چې په دې پیښه کې دوی لاس نه لري. ډیلی میل ورسپانې لیکي د وسلوالو طالبانو د واکمنۍ پر مهال ښځو ته اجازه نه وه چې له محرم کس پرته له کوره بهر ووځي. ښځو ته د کار او تعلیم حق هم نه ورکړل سوی. په لیکنې کې هغه پیښه ته هم اشاره سوې چې په کندهار کې د لندی یا قوس پر 28مه د هوایي ډګر 15 ښځینه کارکوونکي د وسلوالو په حمله کې وژل سوې. ورسپانې دا پر ښځو د حملو د لړۍ یوه تازه پیښه بللې ده. په لیکنې کې وړاندې راغلي جدي اندېښنې شته چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د خراب امنیتي وضعیت او د تاوتریخوالي د زیاتېدو له کبله شایي زیانمن سي.
ازادي راډیو ته غوږ است. په کونړ کې د ځوانانو لپاره کورسونه جوړ شوی. په دغه کورسونو کې هغه ځوانان چې له 12م ټولګي فارغ دي روزنه ورکول کیږي څو د کانکور په ازموینه کې ښې نمرې واخلي او د خپلې خوښې وړ فاکولټي ته کامیاب شي. روحلا نوري په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
په کابل او بهرنیو هیوادونو کې میشتو او دندې درلودونکو کونړیانو د یاد ولایت په مرکز ولسوالیو کې کانکور ته د چمتووالي درې میاشتني کورسونه جوړ کړي چې اوس مهال پکې په سلګونو کسان په زده کړو بوخت دي. د ټولنیز خوځښت په نوم ټولنې یو تن مشر عنایت الله ضیا ازادي راډیو ته وویل دوه کاله وړاندې په کابل کې دندلرونکي کونړیان په خپل منځ کې سر راټول شول. پریکړې وکړه چې هر تنخواه کې به یو څه پیسې راجمع کوي او په هغو پیسو به د خپل ولایت په لیسو کې لومړی د عصري مضامینو ښوونکي روزي او له هغه وروسته به په هر لیسه کې له 12 ټولګیو فارغینو ته کانکور ته د چمتووالي کورسونه جوړوي.
فلحال منګه د 12 فارغینو لپاره دا پروګرام لرو چې هغه درې میاشتې اماده شي د خپل مسلکي استادانو د طریقه ناته تر څو باندې وکولی شي چې د خپلو خوښو پوهنځیو ته په ښو نمرو باندې د شفاف لارې نه دی مشروع لارې
د خپل لیاقت په وسیله لاړ
شي. لیاقت چې په هغې کې کوم غیر مشروع لارې وي چې شاګردان او زده کوونکي په هغې باندې مجبور نه شي.
هغه وایي دا یو خیریه کار دی چې دوی پیل کړی او غواړي چې د دې پروګرام لړۍ د هیواد نور ولایتونو ته هم او غزوی.
په دې کې د خارجي ډونر نه غوښتنه نه کیږي. هغه موسسه چې دلته د معرف په برخه کې کار کوي ته هغه به دا کومه کوي ته خو ولې موږ دغه یو ولسی خوځښت دی د مالی ارث نه به دا ویم چې دا کومه کوي واسي چې په کابل کې ستوري کومرو نه دی او په کونړ کې څو دي او دا کومه کې موږ سره تر اوسه پورې کړی دی. تقریبا د دې سکل کې زموږ د پروګرام تکمیل شي په دې باندې 4 ملیون افغانۍ مصرف راځي. ورته چې دا پیغام ټول هیواد ته ورسول دي یعنی په کونړ
خاغلی ضیا وایي تیر کال د کونړ د 4 ولسوالیو او مرکز اسدآباد په لیسو کې کانکور ته د چمتووالي کورسونه جوړ کړي وو چې ښه نتیجه یې ورکړې وه. دغو کورسونو سره د زده کوونکو او ښوونکو زیاته لیوالتیا وه چې دوی سږ کال د کونړ په ټولو ولسوالیو او مرکز کې کورسونه پرانیستل.
موږ دغه پروګرام په 1994 کې په یوازې په ویشتو لسو لپاره په دې باندې وتوانېدلو چې هغه استادان هغو لپاره تعلیمي مراکز خلاص کړي. خوشبختي خبره دا ده چې سږ کال یا په 15 کال کې 150 مراکز درو چې هلته 12 پارېغي کینی او سازمان ته درې مشت لپاره غویا ماده کوي. اما د امکان په صورت کې د لسم زده کوونکو د 12 ټولګي زده کوونکو هم په دغه کورسونو کې برخه اخلي.
دوه تنه زده کوونکي چې سږ کال له عمرا خان لیسې فارغ شوي په جوړ شوو کورسونو خوښتي او هیله لري چې د کانکور چمتووالي کورسونو کې به ډېر څه زده کړي او په راتلونکي کانکور کې به د خپلې خوښې پوهنځیو ته بریالي شي.
زما نوم عمران دی، د کونړ ولایت اسدآباد ښار اوسېدونکی یم. نو عمرا خان لیسې څخه خبره شوې یم دلته چې عمرا خان لیسې کوم کورس جوړ شوی دی. د کانکور دپاره د کانکور کورس ته راځم تر څو چې کانکور کې نمبر واخلم او د خپل خوښې پوهنځي ته راشم. زما
نوم ضیا الله دی، د کونړ ولایت اوسېدونکی یم. دلته په کونړ ولایت کې د کانکور مدرسې کورسونه جوړ شوي دي. موږ هغې ته ورسو د زموږ د کونړ د زده کوونکو لپاره دا ډېر مهم دي، ځکه چې موږ نور ولایتونو یا نور ځایونو ته رسیدګي نه شو کولی چې لاړ شو هلته د کانکور مدرسې کورسونه وایو. دا زموږ لپاره یو ښه فرصت پیدا شو. کونړ ولایت کې داسې کورسونه جوړ شوي د کانکور د مدرسې لپاره او دې ته موږ ورسو تر څو په کانکور کې ښه نمرې ترلاسه کړو.
خلک وایي که چیرته په هر ولایت او ولسوالیو کې دغه ډول د ټولنې د خیر ښېګڼې دپاره ټولنیز خوځښتونه جوړ شي نو نه یوازې دا چې ځوانان به مو د پوهې په برخه کې ښه پرمختګ وکړي بلکې ورسره به په هیواد کې د بهرنیانو له مرستو پرته ډېر خیریه او بنسټیز کارونه هم د افغانانو په مالي مرسته او مټو ترسره شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا حکومت په منځني ختیځ کې د اسرائیل تر څنګ د فلسطیني حکومت د جوړېدو ننګه وکړه. د براک اوباما په مشرۍ د امریکا د حکومت د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې د کار موده یې په خلاصېدو ده په واشنګټن کې داسې خبرې کړې دي چې یو ځل بیا یې اسرائیل په غوسه کړی. احمد شیبارا او نور تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د فلسطینی دولت پر جوړېدو ټینګار وکړ. په واشنگتن کې د جان کیری لپاره د خدای پامانی په جوړه شوې غونډه کې د چهارشنبې په ورځ د وویل د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د سولې لپاره د دوو بیلو دولتونو جوړیدل ضروری دي.
The two state solution is the only way to achieve a just
د دوو دولتونو رامنځته کېدل یوازینی حل لاره ده چې د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ عادلانه سوله ټینګه کړي. دا یوازینی لاره ده چې د اسرائیل راتلونکی د یو یهودي او ډیموکرات دولت په توګه تضمینوي چې په سوله او امنیت کې له ګاونډیو سره ژوند وکړي، او دا یوازینی لاره ده چې د فلسطینیانو راتلونکی آزادي او د دوی کرامت تضمینوي. دا په سیمه کې د امریکا د ګټو هم مهمه وسیله ده. جان کیری دا خبره د چهارشنبه پورس په واشنگتن کې په داسې وخت کې وکړه چې د ولسمشر باراک اوباما د اداري او د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د حکومت ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. د دغو دواړو حکومتونو اړیکې وروسته تر هغه کړکېچنې شوې چې تېره اونۍ د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې امریکا د اسرائیل د حکومت په مخالفت ممتنع رایه وکاروله. امنیت شورا د نتنیاهو د حکومت له لوري په ختیځ بیت المقدس او لویدیځه غاړه کې د یهودانو د میشتځایونو جوړېدل وغندل، خو جانکیری تېره ورځ د امنیت په شورا کې د امریکا د دریځ دفاع وکړه او ویې ویل چې څوک دې ته پاملرنه نه کوي چې د میشتځایونو جوړېدل د سولې لپاره ګواښ دی. موږ په ښه حالت کې نه یو چې په ملګرو ملتونو کې پریکړه لیک تصویبوو. دا پریکړه لیک په ښکاره وایي چې دواړه لوري باید د سولې د پلي کېدو لارې چارې ولټوي. جان کیری زیاته کړه چې د کلونو په ترڅ کې امریکا ډېرې هڅې وکړې خو څه نتیجه یې ورنکړه، او اوس د دوو دولتونو د جوړېدو مسله له جدي خطر سره مخامخ ده. که جوړ نشي حالات به نور هم کړکېچن شي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ چې نږدې درې اونۍ وروسته به د ولسمشر په توګه لوړه وکړي، ویلي دي چې له اسرائیل سره به د ده اړیکې داسې نه وي لکه د اوباما د ادارې چې دي. ترامپ وایي چې د اسرائیل سره د اوباما د ادارې چلند له تحقیره ډک دی.
جنګیالی تر خبرو وروسته د اسرائیل صدر اعظم غوسه دی او دا خبرې غندلې دي. ورزو لنډو خبرونو ته حدیث پردیس د کابل په سټوډیو کې دی.
د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي د هوان مرمۍ د لګېدو په پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون دیارلس ملکیان ټپیان شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په تیرو نهو میاشتو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د یاغیانو تر 400 ډیر قمندانان افغان پولیسو وژلې دي. په پکتیکا کې په لسګونو نجونو نن له 12 ټولګي څخه فارغېږي. پکتیکا له هغو ولایتونو څخه یو دی چې ډېرې لږې نجونې پکې تعلیم کوي. په کندهار کې چارواکي په دې باور دي چې په سرحدي ولسوالیو او لویو لارو کې د پولیسو د تشکیلاتو زیاتېدو ته اړتیا شته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د فلسطین او اسرائیلو ترمنځ د سولې لپاره د دوو بیلو دولتونو جوړېدل ضروری دي. روسي خبرداري ورکړ که امریکا پر دغه هیواد نوي اقتصادي بندیزونه ولګوي انتقام به واخلي. او په فارس خلیج سیمه کې د ایران تر ټولو نږدې ملګري هیواد عمان ویلي کېدی شي د سعودي په مشرۍ د تروریزم پر ضد په ائتلاف کې برخه واخلي.
مننه چې ازادي رادیو موري دا قرار قرار د ریپورټونو د برخې نوبت ختمیږي. ورزو دوه اونیزو پروګرامونو ته لومړی د ماشومانو د حقونو لپاره د ازادي رادیو پروګرام اوري، او وروسته د حقیقت سره اونیز پروګرام مه هیروي.
امنیت او سالم چاپیریال،
واړه او روغتیا،
خوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
زما نوم ډاکټر عبدالقادر صدیقی، د مافت کتلوی ملی د نظارت او ارزیابی مسؤول یم.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. په پایل کې تاسو د سری یا سرخکان پاکل معلومات راکړئ چې د څه رقم یو ناروغي ده.
دا ناروغی فوق العاده ساری ناروغی ده چې ماشومان پکې اخته کیږي. د 15 کال اخته ماشومان او ډیر خطرناک د 2 او 1 کال اخته ماشومان دي چې دوی ته ډیر خطرناک دي.
د سری یا سرخکان علائم څه کې دي؟
د سری یا سرخکان علائم یو خطبه ده چې د 80 درجه حرارت نه اوچت زی حرارت، او دغه رشونه دي چې هغه رش وصفې داده چې اوبه نه لري، او بل د سترګې سورتوب ته چې سور کېږي د ماشوم سترګې، او د پوزې نه اوبه راځي. دا علائم دی کله چې په دې علائم کې مور او پلار خپل ماشوم ژر تر ژره باید خپل نږدې کلینیک او یا ډاکټر ته باید مراجعه وکړي.
سه کال په کوم شمیر ماشومان اختصاصي دي؟ کومه دقیقه شمیره یا احصایه تاسو لرې؟
تقریبا 1530 مثبت کیسونه تر اوسه په ټول افغانستان کې لرو، یعنی 1530 واقع مثبت ده. سکان
اوار کال چو که دل پا مخی کلونو که
مخی دیر زیاد بود، مخی تقریبا 30,000 کسان نخکتا که دل بیا در درزه خدمات 30 دیر خشو واکسین هر زی کشتا رسیگی ما شمانو تا او دا اخکتا شویده اوست خو 1500 پوری رسیدلید.
ایلتی چه که دلیسی چه سکال اغا ما شمان چه پسرخکان باندی اخته دی پشمیر که کموالی رغلی؟
مونگا خو استراتیجی لرو چه هر دری کال بعد غد کمپاین که در افغانستان پس سطح طول ما شومان مونگ اغا سنین گورو کم سن زیاد مساب شویده بیا اغا سنون هدف تاکو اغوی تا دشری واکسین ورکو او بل ده روتین تقویه ده چه به هر تحصیلات سیهی که کلینیکونو بانده واکسینشته مور او ما شوم کولشی چه دیر پاسانتیا علتا ورشی علتا زمونگ تیمون او دریج تزی اغوی کولشی چه واکسین شی.
اکه چیر ما شومان واکسین شی او بیا پسرخکان بانده دو یختکی کنه ده ناروغی چونه خطرناک ده؟
ده ناروغی خو چه واکسین نشی خطرناک ده، باید مور پلار دیر پدی بانده پام بساتی چه ماشوم نه میاشت وشو باید شری واکسین ورکی او پا تلس میاشت که بیا ورکی، زکر چه پا نمیاشتنه بانده ده معافیت تقریبا 50% ده. ده خی معافیت نخلی باید اغا پوستر دوست چه ده دوم دوست چه پا تلس میاشت که ده باید دا ورکی چه نور پشری مساب نشی او کله چه واکسین ور نکی دا خطرناک ده، حتی سبب ده مرگ گرزی.
پلا رو پرتوسیمو که چه التسی مرکزونه نشته، کله چه ماشون پسرخکان بانی اختکی گی کورانه ایل دوی سره کمی لمرانه مرستی وکری تر سوی چه تر یو سی مرکز بیایی؟
لمرانه مرست داده چه دوی تا باید مایات ورکی، مقوی غذاگانه ورکی او زمونگ او دریج تیمون هلتزی او دسیهی پوسته پا لرو پراتوسی موکه موجوده اغوی تا مراجعه وکی، اغوی رهنمایی کهی او جر تر جر کلینیک او یا دکتر تا مراجعه وکی.
کورانه درملنه هم کمچسته دی سرخکان پا وقت؟
کورنه درملن هم دا وایم چه نرم غذا باید ورکرشی، مایات زیاد ورکرشی او استراحت وکی ماشوم ده درد پاره یا دوا واخلی، کلا چه دا اختلاطیگی او اسهال پیدا کهی یا سینه بغل پیدا کهی او بل تکلیف چه پیدا کهی باید جر تر جر کلینیک یا دکتر تا مراجعه وکی. او ویتامینی به هر پوسته سیهی که موجود ده حالتا باید ویتامینی دو دوزه پس سلور ویشت ساعت که باید واخلی.
بله، کلاسی ها ماشون پس سرخکان بان یختکی که داخلی ها رقم دانی کنه اتمن دان
رشده او بایست نلری.
پا داخل وقت که نظافت سمره مهم ده او ماشون تا چه رقم کالی باید بر واقع سلسی؟
زمان توصیه والدین و تداده چه اول جر تر جر باید نمیاشت چه ماشون که که باید واکسین که اطلس میاشت که بیا واکسین که او ماشومان تو تا شده ورکی. شده یوازنه واکسین ده چه دیر خه محافظه‌کاری ماشومانو تا ده بل مرزونو پا مقابل که او بیا ده شری ده مرز ده پاره خیلی وقایه کهوی تر نه میاشت بوری باید بور ماشوم تا باید شده ورکی.
دکتر صاحب ما اختل دا و پختم چی چه رقم کالی پا ده وقت که وروا غوندی چی دوی خوبا جان باندی دانی کنه چی دوی جوبل نسی؟
باید نرم کالی و غندل شی، دوی پا تکلیف نشی او پا مرتوب فضا که باید وساطل شی، دوی تا خیب مایات ورکل شی،
نظافتی چنگی؟
او نظافتی دیر زیاد مراد شی. دا کارو نباید حفظ صحت شخصی او فردی او محیطی باید مراد شی.
سرخکان یا دا سرعی چی دا ساریم دل یا ماشوم نباید
ساری دا دی مغزن چی دی انسان دی او انسان نبول انسان تا انتقالی گی دی حوال لاره انتقالی گی کله چه یو بل تا دشری مرس و کولری بل ماشوم پا اغا که لوبه و کی او اغا سره کم لاسور کی دا پشری کی اختکی گی خوله ترشوات یا دپوز ترشوات دی که تماس راشی بل ماشوم پا که اختکی گی. زمونگ توصیه داده چه باید دا ماشومان روغ ماشومان بیل وساطل شی او د دې خورم بیل ورکړ شي د دې ظروف بیل وي.
تاسو به اتمن د کلیو له خلکو سره په تماس کې یاست کنه؟ دوی خپل ماشومان ته کله چې دوی سره یا سرخکان نیسي څه ډول درملنې کوي؟ څه رقم دوی سات یا کوم څه لري چې وي؟
دوی خودسرانه تداوی کوي. خودسرانه تداوی په دې معنا چې دوی ته هیڅ خوړه نه ورکي. هغه خود دا ماشوم چې ناروغ شي د دې اشتیا خرابیږي، د دې ماشوم اشتیا هم خرابیږي، بیا دوی ته څه نه ورکوي. دا مور و پلار خانواده زمونږ توصیه داده دوی ته ښه خوړه او نرم خوړه او په ګرم فضا په مرطوب فضا کې دوی باید وساتي،
یعنی خپل بچی وږی
و نه ساتي. ډیر مایات ورکی، مایات د دې تداوی ده او ویتامینی هر ځای کې پیدا کیږي باید سلور ویشت سات که باید دو مرتبه باید ورکر شي.
د سرخکان ناروغي ولی را مستکیږي؟ د دې علت څه ده؟
دا مرض خو ویروسی ده. کله چې جامعه معافیت تیت وي دا مرض راځي او هغه ماشومان چې واکسین نوي شوي هغوی ته دا شری نیسي، هغوی مصاب کوي.
آیا کله چې یو ماشوم سرخکان باندې اخته سي په دغه وخت کې واکسین ورته کیدلی سي؟
نه، کله چې په سرخکان اخته کیږي بیا مونږ هغه ته نه ورکوو، ځکه چې دا مصاب شوی ده.
یعنی ګټه نه ورته
کوي؟ ګټه نه کوي.
له سرخکان
نه شي چې دا ضرر وکړي.
او له ناروغي وروسته هم بیا نه ورته کوي؟
نه نه، بیا دا معافیت تولیدی کله چې یو ځل سوک سرخکان نیسی
بیا
بینه نیسی،
یعنی په ټول عمر کې یو ځل ماشوم سرخکان کیږي؟
یو ځل. هر خلک چې د سرطان دوای اخلي او اچ ای وی ایدز لري هغوی په دې مرض کې اخته کیږي. د دوی مقاومت ډېر لږ دی. هغه مور پلار غټ خلک
کله چې مشران دغه دواوی خوري بیا دوی په غټ سن کې سرخکان کیږي؟
د دوی معافیت کمیږي، دوی کېدای شي چې مصاب شي په سرخکان.
علت یې دا ده چې قوي دواګانې خوري.
او د دوی معافیت کم دی، دوی اخته کیږي
سرخکان باندې. بیا د دوی درملنه څنګه؟ آسانه ده، مشکله ده څنګه؟
چې سرخکان نیسی بیا هغه اختلاطات تداوی کیږي، نور هغوی ته واکسین ضرورت نشته.
بله، کورنۍ ته دې تاسو مشوره څه ده چې څه وکړي چې بچي اصلا په سرخکان باندې اخته نیسی؟
زمون مشوره داده چه هر ماشوم اول دوست پر نهمیاشت که واخلی او 15% معافیت تولیده او دوم زل چه دا واکسین اخلی پر تلسمیاشت که زمون پر اسکیجول او تقسیم اوقات واکسین کشته به کلینیکونو که دو تورکوی دو دوی معافیت 15% پوری رسی. او بول دا چه زمون توصیه مور و پلار تا داده چه مور باید شوری ورکی ماشوم تا. مور چه شده ورکی بس دا در نه میاشت پوری پا مرس نخت کهی دیر مفاد کهی او بل خپل شخصی حفظ سه او محیطی حفظ سه پام که بولاری دا دیر مهم ده. او کلا چه که ماشوم سرخکان یا شره نیسی اوی باید خیل مایات ورکی او پا مرتوب فضا که وساتی او دبل ماشومان نده بیل کی تجرید کی. او کله چې د دوی اختلاطات پیدا کیږي مثلا نسالات پیدا کیږي سینه بغل علائم پیدا کیږي دوی باید ژر تر ژره ډاکټر ته باید مراجعه وکړي. او د رسم رواج او خودسرانه دود چې د ماشومان ته څه ورنکی داخنه دی باید ماشومان ته خه طبیعی خوړه باید ورکړي.
او ډیر مننه ډاکټر صاحب، خیر اوسه. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبرې.
حقیقت صدای
د بروکسل کانفرنس له اساسي غوښتنو څخه د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد د مبارزه په ټولنیزه او سیاسي برخه کې د ښځو ځواکمنتیا، اداري فساد پر وړاندې مبارزه، اقتصاد، امنیت او یو شمېر نور د ملي وحدت حکومت ته وړاندې شوې دي. د اداري فساد پر وړاندې په مبارزه کې افغان حکومت څومره ژمن دی او په دغه برخه کې لاسته راوړنې څه دي؟ دا هغه پوښتنې دي چې په نننۍ خبرونه کې به یې د ولسمشر ویاند هارون چ خان سوري ځواب کې تاسو سره ستړي شو.
مننه.
د لومړۍ پوښتنې په توګه په تیر کال کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په برخه کې څومره لاسته راوړنې لري؟ په دغه برخه کې افغان حکومت څومره کار کړی؟
مننه. سلام تاسو او تاسو درنو لیدونکو ته. متاسفانه د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی مشخص په جامعه کې یو تریخ حقیقت دی چې د سترګونو سپورټ ولای د افغانستان حکومت یو ټینګه اراده لري او په دې برخه کې جدي اقدامات هم ترلاسه نیولې دي او لاسته راوړنې هم لري، خو ډېر نور زیات کار ته هم ضرورت شته. په دې برخه کې چې مرتسو کولای شو دا شومه پدیده خپل د فرهنګ څخه لیرې کړو، د افغانستان د ټولو وګړو همکاري ته ضرورت ده، په خاص ډول د افغانستان محترم علماو ته، د افغانستان به مدني ټولنو ته، د افغانستان ځوانان او همداسې د افغانستان د پارلمان نمایندګان او نور اقشار د افغانستان باید په دې برخه کې همکاري وکړي تر څو هغه مختص اصیل افغاني فرهنګ، مختص اسلامي عقاید او اسلامي قوانین چې لرو دا غو پرانا کې هغه حقوق چې خصوص ته ټاکل شوی دي هغه ورته ورکول سي او د خشونت څخه یا تاوتریخوالي څخه مخنیوي وسي. د افغانستان حکومت په تاریخ کې اول ځل لپاره په لوی سرنوالي کې یو ماوینه د یو خزو ټاکل او په ټول ولایتو کې یو خاص دفتر ایجاد کړي د خزو د تاوتریخوالو پر ضد مبارزې لپاره چې په اکثرو بستو کې خزو مقرره شوی دي او عملی کارونه شروع شوی دي او هغه خزو چې بندیخانو کې د افغانستان د په یو خاص هیئت رئیس جمهور وټاکي د دې ټول قضایا بررسی شوی او ټول په مختلفو فرمانو کې د لکه د اتمه د اسد اخترو اتمه د مش د خزو ورځ په هغه وختو کې د دوی هغه د بند مده حفظ و د افغانستان په زندانیو کې مختص وست کمتره تر اته سو زندانیان شاهد ولرو او د دوی دوسیه هم تر سیرین لاندې دي چې انشاءالله دا نمبر به نور هم ټیټ سی او کم بسی. قضایی چې سوی دی په دې تیرو کې ټول د قانوني پایګرد لاندې دي، هیڅوک په افغانستان کې تر قانون لږ نه دی، لوړ نه دی، په ټول قانون تطبیقیږي او د افغانستان عدلي او قضایي اداره ارګانونه په استقلالیت او شفافیت او په جدیت او قاطعیت سره په دې برخه کې کار کوي او د دوی نتایج به وختن فوختن د دوی خپل خواست خو انشاءالله د افغانستان خلکو سره شریک سي. بیا هم په دې ټینګار کوم چې یو شومه پدیده په افغانستان کې ده او د ټولو په همکاري سره حکومت تعهد لري همکاري کوي او دا باید د منځه ده.
د ملي یووالي حکومت له پیل سره سم ولسمشر ژمنه کړې و چې شاوخوا ډېر سلنه ښځو ته به په حکومت کې ونډه ورکړي، مګر اوس په خپل وایي چې شاوخوا اول سلنه ښځو ته کې ونډه ورکړل شوې ده. لامل یې څه ولې د ښځو دغه فیصدي ډېر سلنه ته ونه رسېده؟
د ښځو ونډه که موږ تاسو ګورو په تاریخ کې دومره زیات سهم د ښځو د افغانستان په لوړو چوکی کې نو، د کابینه په ساته، د موین صاحبانو په ساته، د سفیر صاحبانو په ساته، په قضا کې، په ستره محکمه کې او همدارنګ په لوی سرنوالي کې او په نورو بخشو کې د حکومت ښځو ته ډېر ونډه ورکول شوی ده. د دوی د لیاقت او د تعهد پر اساس باندې دا لري نور هم دوام پیدا کی او نور هم مستعد اشخاص چوي دوی ته په حکومت کې ځای ورکول کیږي. مختصي اوس هم متاسفانه په حکومت کې د مرسلری یا د زنسیتیزی فرهنګ موجود دی چې په دې بخش کې هم اقدامات ترلاسه نیول شوی دي تر څو د فرهنګ د پایتکه پرخیل لوسی او د افغانستان وګړي مساوي که ښځې کنري ټوله په آزاد فکر سره په دولتي ارګانو کې خپل وظیفو ته او خلکو ته خدمت ته ادامه ورکړي.
د بروکسل کانفرنس د اساسي قانون یو هم اداري فساد پر وړاندې جدي مبارزه په دغه برخه کې افغان حکومت تر اوسه پورې څه کړي او څومره بریالی دی چې هغه ستونزې چې پخوا موجودې وي اوس راکمې شوې دي؟
متاسفانه په افغانستان کې فساد هم یو شومه پدیده ده او د تیرو کلو اگر فرهنگ چې ایجاد شوی په حکومتداری کې استوار پر فساد او پر دو باندې او د څلور شتو تیر کلو ما مطلب دی چې د څلور لسیز څخه تر اوسه پورې هم دغه د حکومتداری په فرهنگ کې فساد یې وصل ګرځېدلی او د دې په وړاندې باید جدي مبارزه شوی وای او تر یو حده شوی وای. ولې په تیرو دوو کلو کې د افغانستان حکومت هغه ژمنه چې اول د افغانستان خلکو ته لري او بیا خپل بینالمللي شرکاو ته لري د عدلي او قضایي مرکز ایجاد شو، ټول د فساد هغه غټي دوسیه چې دی یا قضایي چې دی هغه ته رسیدګي کې مختص هم ده او عملاً په افتی کې د اقل یو یا دوا علني محکمه شاهدان چې د عدلي قضایي مرکز د خاصخه دایر کیږي او خلکو ته جزای ورکول کیږي او ډیر زیات دوسیه هم تل دوی تر لاستند دي کار پر کې د افغانستان حکومت په دې برخه کې پښمن لري او اراده هم لري او په پمدغه برخه کې د قانون د حاکمیت عالی شورا هم جوړه شوی ده چې رئیس جمهور پراس کړي ماوین صاحب دوم دی رئیس جمهور دی رئیس اجرایی دی قاضی القضات صاحب دی لوی سرنواز صاحب دی همدارنګه وزیر صاحب عدالت دی او نور اعضای په دې کې لري چې پر عمومي عمده مسایل باندې د فساد د مبارزې لپاره پاس پر کیږي او د تطبیق لپاره لاره ورکیږي او هغه سیاسي اراده هوا حمایت ورتسته او په تیر کې کوم مختصي وګورو د تیر دوه کلو کې تمرکز پر دی چې د غټو قراردادو کې چې دی په ولر سات باندې چې فساد دی هغه تاول رسیدګي وسی ورسته په تدریج سره بیا د لری یونیورسيټي ته او په لاندې سات باندې کار وسی چې د تدارکات کمیسون په دې برخه کې ډیر لاسره وندلودلې غټ قراردادونه تقریبا اته کولای شي او ویلای شي چې ټول د فساد څخه تر ډیر زیات اندازه پر پاکسوي دي ولې نور کار ته هم ضرورت شته.
تاسو د لوی دوسیو خبر وکړه د کابل بانک مسله او داغي مسلې د سپات کېدل فکر نه کوي چې د افغان حکومت ناجمنتیا خي د اداري فساد پر وړاندې په مبارزه کې
معلومات شته. تاسو ولدي چې د کابل بانک کسان چې په دې کې مجرم وي یا پیژندل سی و چې د دوی به دا پیسې غلا کړی یا به اوس هم په بندیخانو کې دي
مګر هغه کسان چې په سیاسي پوسټونو کې دي او هغه په دغه برخه کې دخیلو د اکثره دوسیې
لمنځه عدلي او قضایي ارګانو چې خپل بررسي کړی دا هغه څوک چې پیژندل سوی دی چې اصلي مجرمین دي هغه ټول اوس هم په بندیخانو کې دي. په تاریخ کې د بانکداري فکر کوم چې ویلای سو د اولین ځل دی چې په دې کچه پیسې چې بیرته تللی راسي تقریبا زیاتره تر 300 میلیون ډالر د کابل بانک پیسې شتلې هغه بیرته راغلي دي دولت ته او نور هم کارونه جریان لري چې اکسان چې بندي دي د دوی هغه سرمایه د شي چلري باقیمانده پیسې هم د افغانستان خلکو ته د دوی څخه واخیستل سي. د قضیه ته په جدیت رسیدګي سوي ده.
امنیت د ټول افغانانو اړتیا ده. د امنیت په برخه کې د افغان حکومت لاسراوني سي په دې اوروسي کې
د افغانستان جنگ مفتاسي ګورو مختلف ابعاد لري. ابعاد د قاچاق دی، جرمي اقتصاد دی، نړیواله تروریزم دی. په افغانستان کې منطقوي بهته لري، نړیواله بهته لري او متاسفانه داخلي بهته لري. د افغانستان جنگ یوازنی شی چې نه دی داخلي جنگ نه دی، متاسفانه یو تمام عیار بین المللي او منطقوي تروریزم جنگ سره مقابله کوي او تیر کال د افغانستان لپاره د یو منسجم دفاع کالو د افغانستان زړور امنیتي او دفاعي قواو دا ثابت کړه چې دشمن هیڅ وخت په هیڅ ډول خپل هغه شوم هدف ته نه رسید. دوی ټول هدف خنثی کړ او دوی ته ماته ورکړه. د تیر کال جنگ مختلف جنگ یو تمام عیار تعمیل سوی چې نایلان سوی جنگ هم نو اعلان سوی جنگ د افغانستان پر خلو تعمیل سوی چې قرباني افغانستان خلکو ورکړه او په خاص ډول افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو اولین ځل لپاره د افغانستان ارخپاش سره قلوردگان په همزمانه په عملیاتو کې پخت وو او د خلکو څخه دفاع کوله او دا یې ثابت کړ چې دوی په هر حالت کې د افغانستان د تمامیت ارزي او د خلکو دفاع کوي او دشمن خپل اهداف ته نه رسي. ستونزې مهم درلودلې چې د ژمی د څو میاشتې د فرصت دی چې پر هغه ستونزو باندې بیا کتنه وسي. د رئیس جمهور هدایت امنیتي او دفاعي ارګانو ته دوی پر د ستونزو باندې ورکشاپ او سیمینار هم نیولی و او دوی به د ستونزو سره ګوري او د دې په اساس به د آینده پلانونه ترتیبوي تر څو د تیرو څخه درس سره واخلي او آینده لپاره منسجمتره بهتره لوړ سي او راتلونکي کلونه انشاءالله د افغانستان خلکو لپاره د پیرو د کامیابی کلونه وي.
په امنیتي ادارو کې د فساد موجودیت څومره باندې تاسو
فساد یوازې په امنیتي ادارو کې نه په ټولو ادارو کې موجود وو او سم تر اندازه پورې ستاسو چې ډیر کار ته ضرورت لري. د تدارکات د کمیسیون د لارې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په امنیتي ارګانو کې خصوصا په دفاع وزارت کې دوی ټول غر قراردادونه چې ټول دقیقه بررسي سوي دي او ټول پاک سوي دي تر ډېره اندازه په وزارت دفاع وزارت کې او امنیتي دفاعي ارګانو کې فساد کم سوی دی او د دې لپاره نور هم کار ته ضرورت شته او ډېر جدي او عملی پلانونه تر لاسه باندې دي چې د دې په دې سره په دې بخش کې هم مبارزه وشي.
په اقتصادي برخه کې ستاسو لاس سره ورنځې دي د تیری وکړه
مختصرا که تاسو ته مې د افغانستان په تیرو کې یوازې یو ترانزیتي لار ته بند اوس خوشبختانه افغانستان څو ترانزیتي لارې ورته خلاص شوې. لومړی ځل لپاره د چین څخه ریل راغی افغانستان ته اموال سره د اقینه بندر ترکمنستان د ریل راغی افغانستان ته چې 15 ورځې اروپا ته مختص مالونه تلای شي او د غزې سمبلت صادرات واردات کېدای شي. په دې جنگي شرایطو کې چې د افغانستان دفاعي قوا او خپل قرباني ورکول د خصوصي سکتور د پنګ جذبول چې 1.2 میلیارډ د اقل ډالر تیر کال دوی خپل سرمایه گذاری اعلان کړی ده او هغه په هغه پروژو کې چې طویل المدت دي لکه د انرژي په بخش کې او په دې پیسو کې د اقل 300 میلیون ډالر د افغاني تجارانو دي.
یو شمېر سوداګرو د نامنې لویری خپل سرمایه له افغانستان وستي په نورو هیوادونو کې الته پنګونه وکړه. دغه وخت کې څه شوي دي؟
نامنې ستا په افغانستان کې او په ولایتو کې مختصول دل چې د تیرو پنځو میاشتو کې په جنگ کې اده اقل 2 میلیارد افغانۍ او عامه تاسیسات ته د افغانستان دښمنانو طالبانو زیان ورسوي. دوی همیشه غواړي چې په خلکو کې ویره ایجاد کړي او نه غواړي چې د افغانستان پرمختګ وکړي او خلکو ژوند بهتر شي. خو بیا هم مختصوینو چې حکومت په دې برخه علي ځلې کړی دي او په 1.2 میلیارد ډالر سرمایه گذاری په داس شرایط کې ډیر غټ اعتبار دي چې د افغانستان پر حکومت کېږي. مختص تجار غلي بیرته سرمایه گذاری کوي.
د ملي والی حکومت ګمارونه معمولا ځین وخت نیوکه کیږي وایي چې یو شمیر مهم او اساسي پوسټونو ته وړ اشخاص نه ګمارل کیږي یا لا هم سرپرستان موجود دي. په دغه برخه کې څه شوي؟
ګوره ګمارل چې څه ویدي د افغانستان په وزارتو کې ټول هغه مسلکي او هغه با تجربه اشخاص چې کار کوي کدا سنوي مختص په دومره پرمختګ نه درلوده کار خپل مختنزي امنيتي او دفاعي اورګانو کې هم چې ګمارنه سوي دي په یو خاص معیار باندې سوي دي او هغه معیارونه د دوی د کامیابی چې مختص و شهیدان او د تایید چې دوی ورکسان تل سوي دي ولې اصلاحات ته نور هم ضرورت شته. درې وزارت د افغانستان د سفارستان خوې درکېږي چې په دې برخه کې هم اوست افراد سره کتنې روان دي مشورې روان دي د ډېر با تجربه او مستحکم به ډېر ژر معرفي شي. د
وړو اشخاص خبر وکړي چې کچېلته وړ اشخاص نه ګمارل شوی په وزارتونو کې خی اوس پرمختګ نه شوی نو بیا د سلبي صلاحیت غلامل څو ولی سلبي صلاحیت شول کوړ نه
کړ. هغه جلا موضوع د مختص کو ګورو د افغانستان په وزارتو کې سیستم سازی ته ضرورت است د افغانستان د پروژو جوړول ته ضرورت است هغه ظرفیت چې کافی اندازه ته موجود دی چې وکولای شي انکشافي بودیجه مصرف کی هغه په دغه ته پر کارت ضرورت است چې ټول وزیر صاحبان ستر وزیر صاحبان په دې برخه کار کوي او ظرفیتونه جوړي د بودیجه مصرف او د پرمختګ کارونه د دوه مختلف بحثونه دي. تیر کال بودیجه چې پر هغه اساس باندې مخکس قضاوت کوه هغه د څلورنیم کال بودیجه و او وقتی د څلونیوم کال وو چې هغه وزیر صاحبان اکثره د کال تر نیمای پورې د وزارتو ته نه ورغلي او هغه بودیجه تیر حکومت جوړ کړو د دې حکومت نو د دې کال مصرف د بودیجه کته شو غره د پنځنیوم کال د
راتګ وقفه ستاسو په لاس کې و چې د کال تر نیمای پورې نه ورسېد
د متاس په خاص شرایط قرار دلو د افغانستان او د خاص شرایط څخه د وټل لپاره وخت ضرورت
ډیر مننه.
Shaira mana zora wana. کار.